سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه هبه چشوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال شمس الحق د زده د تخنیکي چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هن په پلازمینه نوې دلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړه خبرو کړی دی دغه سفارت په ویلامی کې چې تر شپې خبره کړې ده ویل دی په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفقان وړ ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا د په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده په ویلامی کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندیدو اصلي دلایل ګڼل شوي یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشټوالی بل د سفارت څخه تر حد زیات توقعات او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی چوي دی په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلاف وزارت کړی دی تیره جمعه د هندي رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه روس له هغې وزنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناخیستلو لپاره له هند ووتل د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغان خوځون جنوب بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاد رینا میری له طالبانو د جولیا پارسي ندا پرونی او هغه نورو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده شو د دوی په وینا د ورته سرنوشت سره مخامخ دي میرمن میری تیرش په خپل شبکه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حسب کیږي او د ډار او یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان د دانشي کولای شو د افغانانو ژوند بهتره شوي دي د خوځو د خوځوشه حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړي جولیا پارسي او د هغه زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول ول شوی نه دا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی په اتر وشتمه په کابل کې نیول شو ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متی الله ویسا مرتضی بهبود بهبودی له هم د طالبانو په توقيف کې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما په کاچ کې په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو او غزمن شو کسانو تر څنګ ولاړ دي یو نما تیر شپه په خپل شبکې کې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 45 کسان مړه یو 44 نور ټپیان شو چې ډېرې هزار ښځې او نجونې وي تیر کال د تلي میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاچ خونیز کې د کانکور ازمیختي ازموینې روانه وي انتحاري حمله وشوه د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې د داعش ډلې د کاچ پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار و د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لرونکي د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیان وي چې په پاکستان کې د اوسېدو قرنی اسناد لري په هغه بیان کې شوه د غورزنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه دي چې د وات پزندانونو کې بنديان د پی ټی ایم غړي ډیره خوشی کړی اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزور کولو ختمولو هوډ لري د یادونې وړ ده چې د وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او یو شمېر روپۍ هیوادونو کې لاریونه کړي دي او د دې خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري او د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکي نن سهار ویلي یو ځانمرګي بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چولې او دوه پولیس افسران ټپیان کړی دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ریالیکا په خپل ایکس شبکې لیکلي دي دغه 14 نن پرځای وخت د سهار 9 نیمې بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانې د باندې شوې ده یرلی کاویلی د چي دویم ترورست له پولیسو سره د دزو په نتیجه کې وژل شوې ده د حمله څو ساعت مخکې تر دې وشو چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتې وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې د دې سفارت بندیدل به هلته د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي، موږ هلته د افغانان نظر پوښتلی دی.
محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بحث کې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته.
دا به هم سره واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نظام محمد ندیم بغلان ته په یو سفر کې له کار او زده کړو د نجونو د بې برخې کېدو له پریکړې دفاع کړې ده.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغې ندیم په دې خبرو کې زیاته کړې ده چې په اسلام کې د ښځو او نارینهوو حقونه مساوي نه دي. وړاندې به یې د خبرو نور جزئیات هم درسره شریک کړو. همدارنګه نګورو کرباخ ته به هم ورشو چې هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي غوښتنه چې له طالبانو یې کړې ده د جولیا پارسي او ندا پروانې د خوشي کېدو په اړه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې د فیصله نهیلي کوونکي بللي او مهم لامل یې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان قونسل جنرال قونسلګری و د خپل فعالیت دوام ډارور کړی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې د دې قونسلګری و د نوم نه اخیستو پرته د هغوی فعالیت د نامشروع رژیم ګټو ته خدمت بللی دی. چوسیات د امید زهر مل په دې رپورټ کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالات کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپل ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی. سفارت تیره شپه خپله اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو یې خپره کړې، دا نه دي ویلي چې کوربه هیواد ته دا سفارت کله سپاري، خو په ټوله کې دا پریکړه مجبورانه، خواشینوونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خو بل خوا بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې راغلی، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیو خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارل، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلی مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ یې قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیلابیلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګیدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسیدلي سره له دې چې محدود شمیر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د بشري خزو انجنونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی او ندا پروانی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. رینا مری د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه چې د نوموړي په وینا له ورته بې عدالتۍ سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري خزو او انجنونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی، طالبان دا نه شي کولای چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا میری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسی، ندا پروانی او نور چې د دې په ټوکلو ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي او د ښځو د حقونو فعاله ده، د سپتمبر په 19مه له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی له زوی سره د سپتمبر په 28مه نیټه د طالبانو لخوا ونیول شول چې د یاد خوځښت د اداو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وپوښتو خو بریالي نه شو. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې ویلي وه چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو وغواړي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي.
خواسته مو از مردم افغانستان برای زموږ غوښتنه د افغانستان له خلکو څخه دا ده چې دا دوه ملګري مو چې د طالبانو په بند کې دي د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او له نړۍ د بشري او د ښځو د حقونو له مدافعینو څخه دي وغواړي چې د دې دوه مېرمنو د خوشي کېدلو لپاره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پریاني او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تحسن د خیمې اعتراض درېمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر پر رسمیت پیژندلو باندې دی. اغلی پریانی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12مه خپل د نخ وړلو 12 ورځې نه اعتصاب پای ته رسولی و ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو حقوقو همکارانو سره چې تر دې مخکې هم د نخ وړلو اعتصاب کې ورسره وو خپل دغه اعتصاب ته به تر نامعلوم وخته دوام ورکړي.
خواسته های ما پر رسمیت شناختنه اپارتاید جنسیتي
زموږ غوښتنې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندل، د طالبانو له ډلې څخه د مالی او سیاسي ملاتړ منع کول او د زندانیانو خوشي کول دي چې له بده مرغه هیڅ یو یې نه دی منل شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتوالۍ په بڼه د انتقاد کولو له امله نیولي، بندیان او شکنجه کړي دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال متی اولا ویسا چې د کورنۍ په خبره یې قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوی. خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی او نور د طالبانو په بند کې دي. کله هم د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې خوندي او پوهنتون ته له تګ څخه او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. همدارنګه ښځې اجازه نه لري چې تفریح پارکونو، لوبغالو، ښځینه عمامونو ته لاړ شي او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې له کار او زده کړو څخه د انجونو د بې برخې کېدو د پریکړې دفاع کړې ده. هغه زیاته کړې ده داسې غوښتنې شته چې ګواکې ښځې دي بهر له کوره او د نارینه و تر څنګ په دفترونو کې کار وکړي، خو د خبره د غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې په دفترونو کې لکار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو لپاره کړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منشوي نړیوال یې د خپلو شل کلنو لاسته راوړنې ګڼي او د لمنځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو سرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولی دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال ازادۍ رادیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بیلابیلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. مونږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینهوو سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اعتقد په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه او سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلود یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیه سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگ
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي. چې موږ کولای شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي.
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
اغلی سیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز له لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمن سیمي نګورو کراباخ ته ورسېد څو ورځې مخکي آذربایجان ونیوله. د دې سره جوخت له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیان وتل پیل شوي دي چې ډېر یې ارمنستان ته رسېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه هیئت دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو 150 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګری ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هغو ارمنانو چې په تیرو دریو لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسیدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کورو سویو له ډلې نایرې ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی این دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نشته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15 زره کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د معلولینو د ملاتړې وډله وایي چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین مرستې ته لاسرسی نه لري. د معلولیت د شمولي کار ډلې په یو راپور کې ویلي دي چې دا مسله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پراخوالي منفي اغېز لري. تفصیل په دې راپور کې.
د معلولیت د شاملولو کاری ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یک شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویپاڼه کې خپور شو ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولای چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسي زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په وزانګړي ولایت کې مناسب خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نور کول کېدو سره ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د برېښنا د شاک لامل یې دوه لاسونه او یوه پخه پرې شوې وایي چې دوه کاله وړاندې یې یوه پخه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پخه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه لمر سره هیڅ چم راستنه د کړي مالی توان نه لرو. زخپله په شبرغان او مزار شهرونو کې سوالګری کوم. لدی لارې خپل ځان چلوم. کما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سی چې کار وکړم او نور می چاته لاس اوږد نسی.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نو موري ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولی د معلولینو معاش نه ورکوي. دوی خو ځانته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف ته کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځانته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر مومین میگن که معاشای معلولین منامه تا دای وقتا فقط دوار توان خریدن سن ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی، ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشری مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
یان قدر مشکل است که بخیر
دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. لخپل ستونزو وایو، یو د مایوبینو ماشو هغه هم د طالبان حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو، هیڅوک د چا له کوره خبر نه دی. خدای دې وکړي چې د مایوبینو ماش بیرته ورکړ سي.
خدای کنه که ماش مایوبین ما را دوباره حواله کنند.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکی معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی مایوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه مو د وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر شاوخوا 180,000 دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال د غویې د میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې به بشري ناورین د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي.
اوس به هم ورشو په پای کې ساسي پیغامونه به واورو، په ځنګړي ډول د هغو افغان کډوالو چې په هند کې میشتي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشان دي، مهاجرین افغانم ډیر لته پریشان دي، ځکه موږ پاسپورتو بش کې مشکلات پیښ کړو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به تلل سفارت ته اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډیر خفه دي او ډیر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یوه اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي، نو دغه یو بد تاثیر کوي په محصلینو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغې کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک وکولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات دغسې. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې هم کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسمایم، په ډیلی کې یوه افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خواشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، یعنی زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام در خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د هند په پلازمېنه نوې ډلې کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنۍ فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په لمې کې تېره شپه خبره کړې وې په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان ورته خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو اوږدمهاله ملګرتیا ته پام هم کې نیولو ترغه وروسته شوې ده. په لمې کې ځینې ټکو ته اشاره شوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل لګړل کېږي. یوې د کوربه هېواد د ملاتړ نشټوالی، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی خودل شوی دی. د افغان خوځ انجلو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استاذ رینا میری ال طالبانو د شوریا پارسی نه دا پرونی او هغو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. شته دی په وینا لور ته شرایط سره مخامخ دي. میرمن میری تیرش په خپل شبکه کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوذ حذف کیږي او د ډار او جبر کلتور حاکمي طالبان ته ایدان شي کولی شي د افغانانو ژوند بهتره شوایری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کابل کې د کاش پرخوانیز مرکز د حملې د کال د پوره کېدو په مناسبت ویلي دوی د دې پیښې د قربانانو د کورنۍ غړو او غزمن شو کسان تر څنګ ولاړ دي. یونما تیر شپه په خپل شبکه کې لیکلي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 114 کسان ټپیان او 150 کسان وژل شوي وو چې ډېری هزاره ښځې او نجونې. تیر کال د تلیا میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاش پرخوانیز مرکز کې د کانکورس مختی اسماینه روانه انتحاري حمله وشوه. او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخه موسپین ولده کې د افغان کډوالو په زورونه تورن کړی دی. د غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په اعتراضیا لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی. شل تورخه موسپین ولده څخه نیول تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې ترې اخلي. هغه کسان باندې نوی چې د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د یونایټیډ نېشنز افیس اون ډرګز اند کرایم
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکه د اکتوبر په میاشت کې د نشي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړی.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ چې بدیل معاشات له مصر دی وړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستی په حالت کې جریان لري تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر هیروینی انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې مرګري دی ورور غونډې دی ورورواري لسنم سره وتړي خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شو ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
واخل کو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو.
اے استاد په خبره ولی نه پويږي ترته مو وای چې موټر هو دروا
زه چایم زده مې وته دی
موټر سمره چې چلے تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بې وزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکي میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوه د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بې وزله شوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګر لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکل د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله متاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږکال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تېره میاشت د نشي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښینی. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت یو تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرز دافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګر لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي. خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بیوزلي ډیره او د کوکنارو لکښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشت کیږي. په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار شوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه شلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه به نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په ارڅه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
د دې ته په کتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رافه کې نه خرڅيږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې دا چې وایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کی، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویا لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویا هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړ نه شي دغه پرې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فائدہ نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي. آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې لدې داسې راپورونه هم خبره شوې چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وڅ سیر بدیل معیشت د مصر دوی پاړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلکوي، چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوی، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر په کل وړيږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص ادارې کې، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت وند نه څرګندېږي. پس اول باید ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغه د دوه کومکو بهیر څارلای شي، چې هغه وکولای شي چې په صحیح ډول خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هر خبره وسی هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تا وبلا کیږي او هغه اجازه نه لري چې باندې راوبسي. پس نو په دې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات ته کومه کوچ د ملي جمعیت خوا څخه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عمل کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې دی چې پر انسانانو وازمویل شي. د دې واکسین جوړونکو تمه لري چې لاري به په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کم شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا محل د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوهنتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشه یي موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو لمخې یوازې په 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز لامل مړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشه یي موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشه یي موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشه یي موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشه یي موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشه یي موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نالتراکسونو میتادون د هغوی استعمال به هم راکم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشه یي مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشه یي مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 50 کالو راهیشي چرس کوي. د ترنشي مخکې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به یې خه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای، دا می تر ټولو بد خاطره ده چې زه په روغتون کې بستریم او د خپل نوی زیږیدلی زوی مخ مینه دلدلې. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور لسټه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلی وورو.
خپل رنگمالی کسبم لرم د موټرو او همداسي په مخ می ورسره تعلیم مخ ته وړای، دولسم سیم نه فارغ یم. 15000 شل زره لزره، یعنی خیر سودا پاتې کیدره، یعنی مو پیدا کولی. والا خپل کاروبار میو کسب میو خپل دکان میو درنګمالی خو بیا م اچا خبره چې پیسې دومره بویره سره کار باندې کوو دومره پیسې پیدا کړي چې ما به چار سه استفادې لپاره تر ګوخه کولی او بلاولی بم چې رښتیا درته وایم بس ملګری اندې ولاندې نو اول بس چرس وویل نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي پورته عمل نه لرم او نه مې کړم همدا څلور کاله به کېږي پنځه کاله نشو استعمال مې چې وکړ لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بده اغیزه وکړه په دماغ باندې بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د پنځو سو اووه سو کار هم نشو کولی که نشه به وای یو څه کار به هم کولی شو که چرس به نه راته میلاوېدل بیا هم بیخي کار نشو کولی زما دماغ باندې ډېره بده اغیزه کړې وه یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره له کوژدنې سره له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به وره سره بیخي به خبرې هم خوند نه را کوو ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده هفتې کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب ورته د نوم د عرفان او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده یعنې ډېر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورواري لسونه هم سره ورکړي خو هغه بېمانه ډېر یو څه جلا شول ډېر نه لرې شول هغه پوهېدل چې دا عملي شو دا چرس یې شروع کړل هره شیبه انسان ته ترخوي والله ډېره ترخوي ځکه چې نشه به چې نه میلاوېده یعنې دوه منټه به هم ما ته منځکې به ځای نه راکوو خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دی کوو په خپل دوکان کې نو چې کله ما دیک کې خو د پس لاغې مې سګرټ ووایه خو چې سګرټ مې ووایه له هغه ورځ زه ویده شوی وم نو دیک پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و هله یو وخت یو کس راغی هغه باندې بوی لګېدلی و سوی بوی پرې لګېدلی و راغی دوکان کې غږ را باندې وکړې واره که څه کوې نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیک مې ولیده نو هغه څر شی سوټ بوټ پکې سوی و که نشه ما نه وای کړی اوس شاید امکان دې ولري کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای موټر را سره وای ښه سیسټم مې جوړ وای خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم په خامخا مرم
چې مونږ پلار راواخیستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشئ موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغختل کیږي ترلګو خبر ورسته د موټر کلیا وسنات ځنی اخستل کیږي او لکار غوخه کیږي دا چې زمان استاد ولی لکار غوخه کړل شو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو
دا موټر باندې باندې څه ودی که څه پسې ودی دا موټر ودی دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده له قرار زه
استاد څه کوي وژنی مو چیرې مو چیرې به هم لوش مې چې دارېږي
واورو نو دا موټر باندې ته وایي چې موټر قرار و چلوي دا دی و نه کې څه پسې کوي
و استاد تا ته وایم لې و نه کې څه بلای بدبخت دا موټر ولې دومره تیز چلے
مړاوې ایس بلا مو نه وایي
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي
درته ومې وویل چې موټر ودروه
زه چې وایم زړه مې ودرېدی
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپی کړو
ښه وایي دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو دا دی موټر مې ودروه نور څه وایاست دلته پر دې هوټل ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر قرار چلوه
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوږ ونیسئ
خدای فضل وکړي
څه خبره ده؟
که زما منې نو په دې موټر کې بنوزو.
ولی
ځکه چې دا موټروان چرسی دی.
څه شي چرسی دی؟
خدای
چرسی دی.
ولار اختیا هم د حرکات دی چرسی دی. موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسی څکول.
څه وایې؟ رښتیا چرسی دی؟
حاجیانۍ قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې څکول؟
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شا لخوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زموږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
اله زویه، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسی دی، ما په خپلو سترګو ولید چې چرس یې څکول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
زما خدا سخوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو.
تا ما عجیبه خبرې کوي، شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای.
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چپ چیز او څومره خلک وشړ چیز.
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته وایو. زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو.
زنګ ورته وو؟
څنګه خبره ده؟ زنګ ورته وو؟
خبره ده، زنګ ورته وو.
سمه ده، سمه ده، همدا اوس زنګ ورته وهم.
راځه.
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا استاد.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب، زمو د څه لپاره راغوښتی وم؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دې ولې سواری په نیمه لار کې پریښې وو؟
ما نه دي پریښي، خپله په نیمه لار کې کوز شول.
نو خلک خو لیونیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي؟ خامخا به څه خبره وي.
بس رئیس صاحب، سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي. ویلې سیګریټ ولې څکوي؟ بس په همدې وړه خبره خپه شول.
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادو.
بس درس یو شی وبوله نو.
ګوره زمان استاد، ما تا مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو، خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي، موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه.
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه؟
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي. خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی و، ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به چرس نه څکوم.
نه نه نه، نور نه کیږي. ډېر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري. موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره، په مخه دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خالد دی